نورو هیوادونو چې د دې سازمان غړي نه دي ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا موافقه هم شامله ده. روسیا د اوپک سازمان غړی نه ده، خو له دغه سازمان سره د 2014 کال تر اقتصادي بحران وروسته د تیلو د تولید او د تیلو د بیو په ساتلو کې نږدې همکاري کړې وه. هغه مهال اقتصادي بحران د روسیې او سعودي عربستان دواړو اقتصادونه ځپلي وو. ولسمشر پوتین ویلي له سعودي عربستان سره دوستانه اړیکو او دوه اړخیزو ګټو ته د پام وړ اهمیت ورکوي. د سعودي 83 کلن پاچا سلمان د روسیې ولسمشر ته ویلي چې ریاض له مسکو سره په هر هغه برخه کې کار کول غواړي چې کولی سي امنیت، ثبات او سوله راولي، له توندلارۍ او تروریزم سره مبارزه وکړي او اقتصادي وده لا پراخه کړي. ولسمشر پوتین دغه ورځ د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره د لیدو پر مهال ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د سیمې د سولې او ثبات د پیاوړتیا او د نړۍ په سطح د تیلو د وضعیت د باثباته کولو په معنا ده. د 2005 کال راهیسې ریاض ته د روسیې د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر داسې مهال کېږي چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو لویو تاسیساتو د تیرې میاشتې د بریدونو له کبله په خلیج سیمه کې تشنج ډېر سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو ایران په هغه برید کې په لاس لرلو تورن کړ، خو ایران دا تورنه ردوي. د عربستان پاچا سلمان په 2015 کال کې روسیې ته سفر کړی و. د روسیې ولسمشر په پام کې لري تر سعودي وروسته د اکتوبر پر 15 عربي متحده اماراتو ته هم سفر وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ، ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړي.
قرآن شریف کې دی خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستلیخ دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ځای ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودی ویل هغه ته راوړی بیا دانی خپنی غد فلسفي سره وته.
په زړه پانه کې به لنډه کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونې ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو، نوې کال راغې. نن دا د بل کال د ژوند تیر شو، نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزڑ کے میں دا خیال راغے. ستانے میں سوال کا او چے ستاد لوری سوال را.
آزادی رادیویی مجلہ، دا هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د ماشوم ادبیاتو ملی بنسټ 2 عنوانه بیلا بیل کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ کړل. دا کتابونه چې په پښتو، دری او ازبکي ژبو چاپ شوي د خپلواکۍ د سلمی کالیزې په ویاړ د چاپ په ګاڼه وپسولل شول. که څه هم په تیر کې د ماشوم ادبیاتو لپاره څه ناڅه کار شوی، خو په دې وروستیو کې د ماشوم ادب لپاره شعوري هڅې لا زیاتې شوې دي. د ماشوم د ادبیاتو د برخې غني کېدل مقتدا ډاډ راکوي چې د ماشومانو فکری لوری به مثبتې خواته روان وي. خو اړتیا لیدل کېږي چې د ماشوم ادب څېړنې لپاره په تیوریکي برخه کې لا ډېرې هڅې وشي، او که چیرې دا کار وشي نو لري نه ده چې د ماشوم ادبیات به لا غښتلي او کره شي. په همدې هیله نننۍ خپرونه پیلوو، او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو د معین فاضل سنچارکي د دولتي او خصوصي رسنیزو بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او دغه راز د یو شمېر بهرنیو میلمنو په ګډون د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې جوړه شوه. اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون رئیس عین الدین بهادري د دې کمیسون د جوړولو، کړنو او فعالیتونو د اړتیا په اړوند معلومات ورکړل او څرګنده یې کړه چې د لومړي ځل لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د افغانستان پاکستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په واسطه توشي شو. بهادری وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د محتوا له نظره په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی او په دې برخه کې یې د یو شمېر جګپوړو دولتي مسؤلینو څخه مننه وکړه. دا اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو مین فاضل سنچارکی په خپلو خبرو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې له امله رسنیزو کارکوونکو او د هیواد خلکو ته مبارکي وویل او زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې د ملي والی حکومت په دوران کې اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره د مناسبو زمینو او امکاناتو د برابرولو، د خبریالانو د حقونو د دفاع، د تاوتریخوالي د دوسیو د څېړنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي د تفسیر لپاره د ټولو لازمو زمینو د برابرولو په لار کې ډېر مهم او اساسی ګامونه اخیستل شوی دی. په بامیانو کې د نړۍ د فرهنګي میراثونو ساحې تیرونی په یو عمومي اشار کې له کثافاتو څخه پاکې شوې. دا اشار د افغانستان لپاره د کار او توسعې د موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رضاکار ځوانانو په همکارۍ د بودا په ساحه کې ترسره شو. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر سید احمد حسین احمدپور چې په دې اشار کې ګډون کړی وویل اشار خپله یو ډلهیز پیغام دی او سیلانیانو او د بامیانو خلکو ته دا پیغام رسوي چې د فرهنګي میراثونو د ساحو ساتنه او پاک کول نه یوازې د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست، سیمه ایز حکومت او د اړوندو بنسټونو مسؤلیت دی، بلکې ټول افغان وګړي او سیلانیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او پاکولو په وړاندې مسؤلیت لري. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ د هغو 2 کتابونو مخکتنه وکړه چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلامي کلیزې په مناسبت چاپ کړي وو. دا کتابونو د مخکتنې غونډه چې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي په تالار کې جوړه شوې وه، د بنسټ د غړو او د چاپ شویو کتابونو د لیکوالو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، فرهنګیانو او ماشومانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې د پیل وینا د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مشرې نعیمی غنی وکړه. هغې وویل چې د کتابونو د چاپ په پروسه کې د ماشوم لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي.
هغه لیکوال چې نوی کار کوي، هغه ماشومان چې لیکوالي کوي، د هغوی کتابونه په دې رد نه شي چې دا د ماشومانو کتابونه دي او یا محتوا یې ضعیفه ده. باید هغوی ته واک ورکړل شي او وخت ورکړل شي چې دوی خپل فکر ولیکي او هغه چاپ ته ورسیږي. بنیاد یو داسې رول ولوباوه چې موږ له لیکوالو څخه کتابونه واخیستل، محترمو رسامانو دوی ته موږ کتابونه وسپارل، دوی رسامي کړل او ډیزاین یې کړل، بیرته هغه چاپ ته موږ وسپارل. یعنی بنیاد دلته پکې کومه مالی ګټه نه درلوده، یوازې موږ هغه ارتباطي پل و چې د کتابونه مو تر چاپه پورې ورسول.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل ښکلی هم د مخکتنې په غونډه کې خبرې وکړې. هغه وویل که ماشومانو ته کتابونه لیکل کېږي، هغوی انګیري چې عزت یې کېږي، ځکه نو وروسته د دې عزت ځواب په مینه ورکوي.
دا د نوي کلچر او د نوي دنیا او د نوي ادبیاتو یو خصوصیت دا دی چې ماشوم ته پکې ځای ورکړی دی. یوازې د غټانو لپاره ادبیات نه دي، بلکې د ماشومانو لپاره هم ادبیات دي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم زمونږ د ادبیاتو دا برخه ډېره خواره وه او دغه شانتي بنسټونه لکه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو ملي بنسټ، دغه شانتي بنسټونه زمونږ دغه مشکل هوارولی شي. په کار ده چې موږ استادې د ماشومانو احترام وکړو او دغه شانتي د ماشومانو لپاره خپل ادبیاتو ولرو. او زه فکر کوم چې یو د ماشوم سره د ماشوم په سطح باندې د ماشوم د ادبیاتو د ایجاد یو ټول نه لوی پیغام دادی چې هغه انګیری چې زما خلک عزت کوي، زما لپاره کتاب لیکي او په کار دی چې زه د دې عزت جواب په ډیره مینه باندې ورکم.
ساجد نوري هغه 14 کلنه ماشومه ده چې د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ لخوا کتاب چاپ شوی وو. ساجدې چې پخوا شاعري کوله، اوس یې د کیسو لیکلو ته مخه کړې. هغه د خپل کتاب په اړه وایي:
لومړی ځل چې ما خپل کتاب په لاس کې واخیستو نو زه ډیره خوشاله شوم او ما دا تصمیم ونیو چې زه به په آینده کې نور هم خپل هیواد خدمت کوم. قصه کتاب د ماشومانو لپاره د یووالي د لپاره کې دی چې لوبې هم وکړي باید او درس هم وایي. اوس فلن ما تو کسی نور هم لیکلی یو مهربانه توتی او بل خیر انجلی د
پاتیرو څو کلونو کې که څه هم یو شمېر بنسټونو ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي، خو لا هم ډیرو ماشومانو ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مرستیال ګل بلوڅ وایي دوی هڅه کوي دا کتابونه چې په مختلفو ژبو چاپ شوي د هیواد هغو سیمو ته ورسوي چې دا ژبې پکې ویل کېږي.
یو ماشوم په چاربرجک ولسوالۍ کې د نیمروز او یو بل ماشوم په نورستان کې او یو بل ماشوم په سریپول ولایت کې په خپل مورنی ژبه کتاب وغواړي، آیا دا کتاب افغانستان کې پیدا کولی شي؟ هېڅکله نه. زه خپله نورستان ته هم تللی یم، شبرغان، فاریاب، سریپول او نیمروز هلمند ته هم تللی یم. ما چې د دغو ماشومانو ژوند حالات لیدلی زه فکر کوم چې هیڅکله هغه سې چې موږ تصور کوو هغه سې نه ده. په هغه سیمه کې د ماشومانو د کتابونو ور هاخوا د لویانو لپاره همدغه کتابونه نشته د دوی د ژبې لپاره. نو په همدغه اساس چې کله زموږ مجلس و دو دېرش کتابه مو چاپوله، موږ پریکړه وکړله چې په دې کې به پښتو ژبې، نورستاني ژبې، بلوچي ژبې او ازبکي ژبې لپاره هم کتابونه چاپ کړو، چې دا مخکې ډیر کم سوی و او دا د لومړي ځل لپاره د دغه بنسټ نوښت و. زموږ پلان برنامه هم دا ده چې دغه کتابونه ډیر ژر د هغوی په سیمه کې وویشو.
موږ هر ورځ لیک کوو، لیک لولو او د لیک پر لیکنې نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسي، ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې فرشته مرسل یې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنو اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتی تړاو او پیوند لري، چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسې په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ، او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهدو په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو پورې ته رسیږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې دوی تقریبا شاوخوا 5000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د لزر او 5000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي او لامدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوې دي،
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شوه، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنا؟ په دې معنا چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکل و چې د هر شی لپاره دوی تصویر یا رسم وکړي، بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو، چې بیا بل اخره د میخي خط دغه مسره لیکونه چې رامنځته شو، چې یو سومری لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصری لیک رامنځته شو، بیا چینایی لیک رامنځته شو، او د هغه نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو، چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو، بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او اوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوی چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت لمخي په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او که چیرې لیک ونه وسي ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی او هغه د افهام او تفهیم توکی دی او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه یو ژبه تیریدونکې ده، مثلا وینا ده خبرې کیږي هغه بالاخره د منځه ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې هغه پاتې کیږي، په آثار پاتې کیږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایي.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوند دي. خطاطه شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
وره کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قران شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قران شریف کې استعمالي ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی او دا واضح دی. سترګو د دې د پاره شې چې مثلا غټ لیکل سی وي دی او واضح دی سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق خو شکست دا به فاصله کم نسی او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل لی تر سوچ هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلی هغه امکان نه ست چې هغه خط وي او نسخ چې بیا دی هر څوک ویلی سي واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سب کنه د عربي ژبه په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهر راتک په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چاول چې خط را لې پر د اډوک باندې چې خط لیکل سوی او اول سر اغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله اغه پر د اډوک باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اس لرم یا دونه حیوانات را سره دي. دا الته محاسبه کول بیا به مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د دبره باندې لیکل سوی او بعد اغه اډوک اولین خط پر دبره باندې لیکل سوی. د اسلام دغه سکو ګورو اصلا د وحی چرالو د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو تهداب د دې خط مش ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزش هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وي اوس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مش تر ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي تر نن ورځ پورې په زرونه کې ژوندۍ دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته به ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
دی. غلی الکوزی په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیل دی شي او دا نظریه تر ډیره دیونانی لیک په هانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمرالدین چشتی چې خطاطی کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
څلور وخت کاله کېږي چې په خط کې اخته یم، خطاط سړی یم، خط او خطاطی زموږ د فرهنګ یو سیره ده. مونږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زموږ په فرهنګ کې یو اساسي رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوع خط معمول و، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز تا عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه ده شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کولشو بس یا بلا خط اختراع کل چه نستعلیق نومیده. زمون پا طولنه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولای شو په نسخ هم باندې خط ولیکو چې قران کریم د نسخ په خط کې لیکل شوی دی چې د لوستلو په وخت کې اسانه طریقه ده. په همدې لحاظ خط نسخه کې د قرآنی خط هم نومیده.
د زیاتوی چې پښتو ژبه د لیک دود سبکونه لري به ژبه څخه راغلی دی. د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکترانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به په خپله ځواب کړي او هم براته وایي چې د ښه لیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکترانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکترانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل، نو په چټک لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکه مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر ښکلي لیکونه لري، یعنی لیکنې داسې لکه ته به وایې چې ماشینی لیکل شوي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنې ډېرې ګډې وړي لکه د ډاکټرانو. خو دا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي، هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار وسره وشي، د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرځي.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط به دونه بند نه ده، خو بیا هم کله چې زما سلم دا غیر نه را پدی، خو زه اوس فکر کوم چې لیک به په بدلون راغلی. ما مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم. سره له دې چې زه درمل سره آشنا یم، مسلکي قسم یم، خو زه په درملو نه پیږم. بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، چې درمل له مخې وپوهېږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثره زه نه پیږم. ښایسته لیک هغه ده چې ټول حروف ټیکي نقاط چې دي هغه پکې مراعات شي او د لستلو وړي. بیا لیکنې هم ځان ته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه داسې چې شکست لیکونه وي، ځینې داسې چې چاپی لیکنې لکه د ټایپ غوندې چې ټایپیږي.
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پښتنه دا ده چې موږ تاسو خو شاعري یا هنر په عموم کې دا که چېرته څیړو خو بیلابیلې خواوې څیړو. یو نوی بحث چې اوس په ادبیاتو کې دغه د یویشتمې پیړۍ په اوایلو کې دا راپیدا شوی دی، هغه د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څیړنه ده. که چېرته زموږ اوریدونکو ته دا تشریح کړي، اصلا انفرادیت څه شی دی؟
یو بحث د انفرادیت او سب رامنځته کیږي، یو مغالطه و نشي ډیر زله د سی فکر کیږي چې انفرادیت دا سب دی. په ټوله معنا یې جلا کول هم نشو چې وایي، ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې هغه ګل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ظرف کې وراچې ځان جوړولی شي. عینې مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه چې موږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړې، بیا دا نیخ په نیغه د فلسفې سره وتړل شو. په دې کې هیڅ شک نشته. د خودي بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودي په فلسفه کې ډیر تړل شوی دی، او ته چې هره مسله څېړې د فلسفې د زاویې نه به یې څېړې. خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی، یعنی تقریبا بدیله معنا یې ده، خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډېر ننوځې. په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنی که موږ انفرادیت څېړو، یعنی د کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي؟
لکه مخکې ما ویل، که چېرته ته د خدای په معنا یې راخلې، الته د فلسفي بحث ورسره ونه
یعنی فلسفي افکار باید مطالعه
ونه غختل شو ک کله د خپل انفرادیت یا د ز ساده ز وایم یا د ایگو د دې اړه خې چیړي بیا لاره ماغه ده خو محتوا یا منصبانګه چې دا بدله شو بدله په دې معنا شو چې په ځکه انسان ځان در پیژني په ځکه انسان هنر در پیژني خود خپل اړه در پیژني د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفي د اړه در پیژني دغه فلسفه به ډیر په ادبیاتو متکیوي نه به په فلسفي باندې نه به په روان پوهنه باندې البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو اړیکې شته خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کیږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفي زیاته وي بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې ستا په خودي کې کم شیان دي چې تا ته دا خودي در بخښلې ده زما یو برداشت دا دی چې دغه خودي ډیر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ راتنګ شي او تا ته د هنر تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه دای راسته دی او دای چپه دی یا راسته او چپي افکارو په دې کې ډیر ځله خبره نه کیدل تا خپله خبره سپینه نشو کولی یا طالبانیزم نظام ته چې راشي هلته هم دغسې مسله وه ولې موږ مثلا د په دری کې پسا طالبانی چې ورته وایي د دې نه وروسته موږ دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوج کې روانه او بیرته سسته ګورو هلته یو علت دا ده چې ته خبره کوې طالب ته نیخ په نیغه خبره نشي کولی ځکه هلته د دورې نه ډارېږي هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډارېږي هلته نورې قصې دي ته هم دغه خبره په هنر کې دومره راونغاړې چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلی دا سمفونی چې تشکیلیږي که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچی موږ بله خوازو د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کیږي ته به افکارو ته ژمن پاتې کیږي یعنی د مکتب خواته ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تک چې ده دا د مکتب پیلامه ده ته چې کله مکتب ته ننوځې ته باید د سبت نه راشروع شي او په دې کې شک نشته چې سبت په ټوله معنا خپلواکي نه لري کله چې سبکي بغاوتونه موږ ګورو یو چا سبکي بغاوت کړی هغه ځان ته یو نوې لاره پیدا کړې
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو انفرادیت او سبک ترمنځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو ګورئ دولت لوانه یا تاسو ګورئ مرزا خان انصاری کله چې دای درته وایي کله چې دای درته غږیږي کله چې دای خپل خبره درته کوي ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی دای ډیر شیان تا ته ویلی شي خو کله چې د ده ژوند ته لولي دای د یو سبکي چوکاټ پورې تړلی دای په یو مکتب پورې تړلی چې هغه روخاني مکتب دی هنر د دغه مسایلو قرباني کیږي په انفرادیت کې دا مسله نه ده په انفرادیت کې ته دغسې چوکاټونو ته ډیر ژمن نه یې لکه د یو فکر چوکاټ ته ته ډیر ژمن نه یې د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شی دی روخان تا ته وایي چې ته به دا اوه مقامونه هم تعقیبوي او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لاره هم تعقیبوي کله چې دا دوه شیان تا ته درکړل شو ته پرته له شکه یو فرمایشي سرمقاله لیکوالې فرمایشي سرمقاله لیکوال په دې معنا چې اداره تاته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه ستا فکر منحصر شو ستا فکر وتړل شو ستا فکر غځونې ونه کړې یا مثلا ژورنالیست ناستې تا نه پوښتنې کوي ګوشکي ورته غوږ کیښي دی خپل فکر تا سره نشي شریکولی دی د ماشین حیثیت لري خو که تا ته کله کرخې ایستل کیږي چې دغې کرخې پورې تلی شي الفاظ دیم ستا وي خوله دیم ستا وي فکر دیم ستا وي ته په دې کې خپلې ځانګړنې رابرسیره کولی شي هغه پټ هنر چې په تا کې دی دا راپورته کیږي رابرسیره کیږي په انفرادیت کې له نیکه مرغه هم دغسې بحث دی
هر شاعر منفرد شاعر کیدی شي که نه
ولې نه شي کیدی دا د هر شاعر ځانګړنه ده دا د هر شاعر حق دی او همدغه علت دی چې دی چې خپله هغه خپله خودي ځان کې راسپړي دی په ځان پورې تړلی وي د ځان تړخ د ټولنې د خیر د ښیرازۍ لامل وګڼي په دې کې شرط نشته چې ده دی هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان نه راوځي
د انفرادیت د توم نې هغه پیاوړي کیدو لپاره یعنې ماحول تاثیر کوي سیاسي واقع دا تاثیرات شته که نه
لکه مخکې ما وویله ګورئ د انفرادیت وده چې ده دا د پراخو ټولنو په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده، ځکه تړلی ټولنې ته په زړه کې غوټې پیدا کوي او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی. ته مجبور یې چې دغه غوټو پرانستو دپاره ځان ته سمبولونه وضع کړي. دغه سمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سمبولونه منحصر په فرد پورې وي، منحصر په تا پورې وي. که دا دې منحصر د فردیت نه دي ویسته پراخه دي، که په دې کې شک نشته چې بیا تا سمبولونه غوټه دې پرانسته.
ستاسې د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم وي، څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دې کیسونه ډک وي، نو هغه ته انفرادیت زیات دی.
دقیقا، راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو. شیدا ولې اوچت سړی دی؟ خوشحال بابا ولې غټ سړی دی؟ ولې عام پسند خلک چې دي هغوی رحمان ډیر خوښوي د خوشحال په پرتله؟ ولې دا اوسني عصر کې شعر تر شعره ډیر خوښیږي؟ ته فکر نه کوي چې کله موږ د خوشحال بحث کوو د خوشحال په وخت کې به د نن په څیر په لسګونو په سلګونو شاعران؟
بالکل.
ته فکر نه کوي چې مثلا کله د روحاني نهضت ته راځو یا د هغې نه راروس ته راځو یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو یا په اوس زمانه کې موږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو، آیا په اوس وخت کې موږ شاعران لږ لرو؟ دغه ټول زیات دي. علت څه شی دی که کله ته د ټولنې ژبه خپله کړې، د ټولنې دپاره راټیټ شوې، ته مقطعي شاعر پاتې شو، لنډمهاله پاتې شو. اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دا ټول د چغو مسله یادوي. د ده یو ډېره جالبه خاطره ده. دی وایي زه چې کله افغانستان ته رالم په اریانا هوټل کې اوسېدم، ارواښاد الفت صاحب راغی ما ته کېناستو خبرې م سره کولې، ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي. نو زه خوشحاله شوم خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم. شل کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې ده ما ته څه ویل. د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی؟ الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالی دروند شي، زه پرې نه پوهېږم. اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي. دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شویم، خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شویم، ته ورپسې بدې ردی وایي، ستا لارویان یې ورپسې بدې ردی وایي، ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي. دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلې او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو لپاره ځان هم ستړی کړي. خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی، ادب د ټولنې لپاره دی، خو کومه ټولنه؟ دغه ټولنې ته خو هم پکار دی چې لږ ځانده وشي.
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لند کیسې په شکل اورو. د زرپانی د دغه پانی لند کیسې سوال نومیږي چې نوریه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپانه سوال. لمر با لا نو راختلې د خار شپنی خاموشي او رو رو په ماتي دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرونو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خواته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښې. ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه وهلې، کله یې سترګې پټې او کله وغړېږي. هغې په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړې. ناستې ښځې جټکه وخوړه، ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. یو خوا بل خوا یې ترو ترور وکتل، څو ځله یې خولوازي وکړه، پاسې آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ، څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل، بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته، له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پریښتو سره خدای پاماني وکړي. لراجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل، هغه یې راپورته کړ، د هغه سترګې یې ښکل کړې، هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه، د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غریو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتک هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسه یې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یا سر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پرېوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل، یوه ښه شېبه ځیر و، بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې، ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه، ښه سلګۍ یې وکړې، له ځایه پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل، خو له بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په رازوړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه و. د ورځې 9 بجې به وې، ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترس زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړې. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل: ماما، د خدای په نامه یو څه راکړئ. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی و، لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دوکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لیدې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ورمخکې شو: نه، نه مو دی څکلی. دوکاندار جارو په ځمکه ګزاره کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلی او یو شمېر نظمونه هم لیکلي دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو. ورېښمین
خیال.
ډیر ټیک شوې اوس ډیر ټیک شوې ما اوس مې په هیڅ ځای زړګې نه خوګيږي اوس نه هیڅ نه مرور نه ما اوس ډیر ټیک شوې ما مخکې به ما جړل خفه به ما پنه خبره چې غصه به ما ماته بپلار یادې دو مور یادې دا ماته بپلار یادې دو مور یادې دا بس لوی واړه به مې د کور یادې دا ماته به خویندو ویل خانه ته په خار کې سکې ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټم ستاسو ودونو لغم کوم او لاس او خپې وهم اوس خفکیږم ځکه نه چې هر انسان په ځان دی که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی لگ لگ ټیک شوی هم خو پته نشته چا ظالمانو را لبیا د مینې لاس راکړ کله به یې خپل کړم زه کله به یې ښکل کړم زه کله به یې کړم باچا او کله به یې غل کړم زه بلا موده کیږي چې دغه پټ پټونه جوړ دی خو زه ډیر ټیک شوی یم مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خون دے بلہا زوانے تیرے شوے بلہا ہستے تیرے شوے زماد جون ورزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے نن دا دے بل کال د جون تیر شو نوے کال راغے نن دا دے بل کال د جون تیر شو نوے کال راغے ہم جڑا راغلا او ہم پزڑکے میں دا خیال راغے ستان میں سوال کا او چے ستا دلوری سوال را آیا آیا تا اس ہم زان لزڑا خورے ویخش پی تیروے آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال مې جړی یو دا بی دا دانه لرې ما بلخوا یاران رانه پردي پردي دي خویندې وروڼه ځان ځاني خوښوي د وطن هر غریب خانی خوښوي نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي کم به مې نم نشي سچ لیکم نشي خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله آ پخوانۍ سخته مې هېره شوله بے وفا تنا بے پروا دکڑما چی پخندا شم پا جڑا دکڑما زما تیارا کوٹا زما خوخدا ستا چی سخوخ دی هغستا خوخدا سوک را نمڑشو چا زپر خودم سوک رانا مڑشو چا زپرے خودما چالک گل کتاب کے کے خودما چا راتو خاندل چا ما پوری خندا اکڑلا چکل ٹک شو منو دغا ٹپا ما اکڑلا ہس سوک دا چا دا غم نمری ہس سوک دا چا دا غم نمری شیرین یارا چا
ظالم یارا پا مازڑاو سیزا مخل مارا زچن دی وینم زما دزڑا حق زاڑا زخمونا تاز شیوینی شی چی و دی وینم حق چی خلقو بوی نرگی گی خبر یار حق سڑے روخ شو استا پنو مل ستا لیوانے روکشو صابر سمره و خیار و مزه زپو خیار و سترگو نتیر و تم دی حادثی تا فکر وڑه پیو ساد نظر پچ تیر وطن ہغ زخم چی پکم زخم کی